السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو اوریدو ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. نن سه شنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب اومه، د 2014 میلادي کال د اکتوبر 9 نیټه ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي. افغان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم لندن ته رسیدلی او تمه ده چې نن به د برتانیا له صدر اعظم سره په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې او نور موضوعاتو په اړه خبرې اترې وکړي. دا او نور مسایل په دې خپرونه کې وروسته راځي. سمدستي خبرونه واورئ. لومړی د مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش وایي له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د بیا رغونې د پروژو څارل ستونزمن شي. د پروان په مرکز چاریکار کې تیر ماښام د تیلو په یو شمیر ټانکرونو کې اور د سیمې خلکو ته مالي زیانونه اړولي. او په نړیوالو خبرونو کې تمه ده چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې او ایراني چارواکو ترمنځ خبرې نن هم دوام وکړي. بشپړ خبرونه. لندن نن د افغانستان د ولسمشر او د پاکستان او برتانیا د صدر اعظمانو ترمنځ د درې اړخیزې غونډې کوربه دی. ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون لندن ته ورسېدل او تمه ده چې نن به د برتانیا له صدر اعظم دیوید کامرون سره یو ځای د افغانستان د سولې د پروسې په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې او د نورو مهمو مسایلو په اړه خبرې اترې وکړي. له ولسمشر کرزی سره په دې سفر کې د جګپوړو چارواکو تر څنګ د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین رباني هم ملګری دی او د پاکستان د صدر اعظم په پلاوي کې د نړیوالو چارو لپاره د هغه سلاکار سرتاج عزیز شامل دی. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شئ. د افغانستان له بیا رغونې سره د امریکا د مرستو سرپلټونکی وایي له 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې د امریکا ملکي ماموریت او د پروژو څارنه ستونزمن شي. جان سوپکو جګپوړو امریکایي چارواکو ته په یو لیک کې ویلي د انتقال د پروژې او به د انتقال د پروسې تر بشپړېدو به ښایي د بیا رغونې د پروژو څارل او هغو ته لاسرسی په سلو کې یو ویشت را ښکته شي. نوموړي ویلي کله چې زیاتره امریکایي سرتیري له افغانستانه وځي او د پروژو دفترونه وتړل شي هغه وخت ښایي د ځینو پروژو څارنه خطرناک او حتی ناممکن وي. د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې تیر ماښام د تیلو په یو شمیر ټانکرونو کې د اور لګېدو له کبله د سیمې خلکو ته پراخ مالي زیانونه اوښتي. د جنایي جرمونو سره د مبارزې د ادارې مشر لطف رحمان رشاد وویل په هغو ټانکرونو کې چې د کابل پروان پر لویه لار روان و لومړی چاودنې وشوې او بیا پکې اور ولګېده. په دې پیښه کې د ځاني زیان په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د پروان امنیتي ارګانونو ویلي د افغانستان د خلکو دښمنان په دې پیښه کې لاس لري. تمه ده چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اندېښنو د لرې کولو لپاره خبرې نن هم دوام وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی او د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر یوکی امانو په ویانا کې خبرې کوي. عراقچی وویل پرونی خبرې ګټورې وي او زیاته کړه هیواد د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو د اندېښنو د لرې کولو لپاره نوي وړاندیزونه لري. موږ له ښاغلي یوکیا امانو سره ګټورې او مثبتې خبرې اترې لرلې. په څه باندې یو ساعت کې به زموږ همکاران د ایران د نویو وړاندیزونو په اړه خبرې پیل کړي. زه ډېر هیله من یم چې موږ به وکولی شو ښه نتیجه ترلاسه کړو. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر هم له ایراني استازو سره خپلې خبرې امید بخونکې وبللې. د ایران د ولسمشر په توګه د حسن روحاني له غوره کېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې د یو جګپوړي ایراني مقام او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې د مشر ترمنځ دا ډول کتنه کیږي. د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازی نن هم په دمشق کې دی او په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په مقصد د بحث لپاره د پلان شوي نړیوال کنفرانس په اړه خبرې کوي. لخدر ابراهیمی چې د ژنیو دوه په نوم د دې کنفرانس په اړه د خبرو لپاره سیمې ته سفر کړی له دې مخکې ایران ته تللی و. دا کنفرانس په روانه میاشت کې په پام کې دی. د یکشنبې په ورځ هغه هغو نولسو ډلو چې د ولسمشر بشار اسد د واکمنۍ د نسکورولو لپاره جګړه کوي په یو بیان کې د ژنیف په غونډه کې خپل ګډون رد کړ او ویل چې له رژیم سره خبرې خیانت دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دوی بیان ظالمانه او یادې شوې ډلې افراطي او تروریستي سازمانونه وبلل. راپورونه وایي چې د امریکا یوې بې پیلوټه الوتکې پرون د سومالیا پایتخت موګادیشو کې د الشباب وسلوالې ډلې دوه غړي په نښه کړل. عیني شاهدانو ویلي الوتکه پر یو موټر چې دا کسان پکې سپاره وو راکټونه وویشتل. د سومالیا حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو راپورونه وایي داسې ښکاري چې بې پیلوټه الوتکې د الشباب ډلې مهم غړي وژلي دي. الشباب وسلوالې ډلې د تېر سپتمبر میاشتې په 21مه د کینیا په مرکز نایروبي کې پر یو پلورنځي حمله وکړه او 6 کسان یې ووژل. او د نایجر چارواکي وایي 15 کډوال چې په غیر قانوني ډول الجزایر ته وړل کېدل د افریقا په صحرا کې له تندې مړه شوي دي. د نایجر د شمالي ښارګوټي ښاروال رئیسا فلیت وا 13 ورځې وویل دا کسان چې ماشومان او ښځې هم پکې دي وروسته له هغه سختې تندې ووژل چې لاری د دښتې په شګو د دوی لاری د دښتې په شګو کې خرابه شوه. ښاروال وویل دا پیښه دوه اونۍ وړاندې شوې خو دوی ته هغو کسانو چې له دې پیښې ژوندي پاتې دي د دوشنبې په ورځ خبر ورکړ. د نایجر چارواکو ویلي د پیښې پر مهال په لارۍ کې شاوخوا غیر قانوني 6 کسان سپاره وو. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه مو واورېدل. او اوس هم د پلازمېنې کابل او څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل شوي دي. په کابل کې به آسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه یو. په کندهار کې به هم آسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 25 ټیټه و. په هرات کې آسمان نیمه وریځ، د تودوخې لوړ درجه 38 ټیټه یو. مزار شریف هم آسمان نیمه وریځ دی، د تودوخې لوړ درجه 16 ټیټه دوا. او په جلال آباد کې به آسمان نیمه وریځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 26 ټیټه 14.
سمګر له ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې راپور نه لرو. و باورې چې تما د افغانستان او پاکستان مشران نن په لندن کې وګوري او د طالبانو د نامتو قومندان مولا برادر د برخلیک په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو خبري وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د احتمالي کاندیدانو له لومړني لیست څخه حذف شویو کسانو ته د هغو د حذفېدو دلایل ویلي دي. له بلې خوا د مدني ټولنې فعالان د انتخاباتو پر بهیر د څارنې په برخه کې ډېره ونډه غواړي.
څنګه چې قوانینو او څنګه چې د ټاکنو کمیسیون د مدني ټولنې سره وعده کړي او قانوني جوابي په هغه شکل مدني ټولنې ته ونډه باید ورکړي.
د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسیون د سردار محمد داود خان روغتون پر مشر د فساد تورونه لګولي.
سو استفاده کوي، ډېر بد برخورد لري، هغه وظیفه چې په ده پورې ارتباط نه لري تشبث ته وظیفې کوي.
په همدې حال کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سرپلټونکي وایي د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ښایي په افغانستان کې د مرستو د پروژو څارنه نور هم ستونزمنه شي. نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. او سم د خبرونه لمړی راپور ووري. د افغانستان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم لندن ته رسیدلی او تمه ده چې نن د برتانیا له صدر اعظم سره په یو درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. دا کتنه په لندن کې د نړیوالې اقتصادي غونډې په څنډه کې ترسره کیږي. ویل کیږي چې ولسمشر حامد کرزای به په دې کتنه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف څخه ځینې مهمې غوښتنې ولري. رضوان مراد د لویدیځو خبري اژانسونو په استناد په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر او د پاکستان او د برتانی د صدر اعظمانو ترمنځ د خبرو اترو لړۍ نن په لندن کې پیلېږي. تمه کیږي چې ولسمشر کرزی به له برتانی څخه په خپل دې 15 ورځني سفر کې له برتانوي او پاکستانی مقاماتو سره څو ځله کتنه وکړي. د راپورونو له مخې ولسمشر کرزی به له نواز شریف څخه د طالبانو د دوهم نمبر مشر ملا عبدالغنی برادر د خوشی کېدو او د هغه د ادرس په اړه وضاحت وغواړي. دغه راس په سیمه کې له تروریزم سره مبارزه او د افغانستان د سولې او ثبات په پروسه کې د پاکستان د رښتینې همکارۍ موضوع به هم د دغو کتنو د خبرو اصلي اجنډا وي. د افغانستان د جمهور ریاست په وینا له ولسمشر کرزي سره د لندن په دې سفر کې د لوړ رتبه حکومتي چارواکو سربیره د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر هم ملګری دی. د لندن د ادري اړخیزه کتنه د افغانستان، پاکستان او برتانیې ترمنځ څلورمه غونډه ده. شوخوانه میاشتې وړاندې د لندن په درې اړخیزه غونډه کې موافقه وشوه چې په شپږو میاشتو کې به د افغانستان د سولې پروسه نتیجه ورکړي، خو تر دې دمه افغانستان او پاکستان په دې برخه کې کومې موافقې ته نه دي رسیدلي. له ولسمشر بارک اوباما سره په خپل وروستۍ کتنه کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د خپل هیواد پر تعهد ټینګار وکړ. خود افغان چارواکو او کارپوهانو په باور اسلام آباد تر اوسه پورې خپل ژمنې نه دي عملي کړې.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازینی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست د کاندیدانو له لومړني فهرست څخه د حذف شویو کسانو د حذف دلایل په مستقیمه توګه له هغو سره مطرح کړي دي. په همدې حال کې له لومړني لست څخه د یو شمیر لری شوي معترض کاندیدان د کمیسیون دلایل د قناعت وړ نه بولي او وایي چې د دوی په وړاندې بې عدالتي شوې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون بیا وایي چې د معترضو کاندیدانو اسناد ورسېدلي، خو د هغو لسو کسانو اسناد د څېړنې لپاره نه دي ورسېدلي چې د کاندیدانو په لومړني لست کې شامل دي. د موضوع تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریال اسدالله الدین پر راپور کې.
د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې ډیر لسو معترض کاندیدانو ته د هغوی د حذفېدو دلایل وړاندې کړل او که څوک پرې قانع نه وي کولی شي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته مراجعه وکړي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له لومړني لست څخه حذف شویو ډیر لسو کاندیدانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو سره ملاقات درلود. کمیسیون دوی ته قناعت ورکړ چې ولې دوی لومړني لست ته لاره پیدا نه کړه. موږ په تحریري بڼه هم دوی ته هغه دلایل وړاندې کړل چې ولې دوی په لومړني لست کې شامل نه شول.
د انتخابات خپلواک کمیسیون تیره اونۍ د جمهوری ریاست د کاندیدانو لومړنی لست خپور کړ چې د شپږویشت کاندیدانو له ډلې څخه یوازې د لسو تنو نومونه پکې راغلل. د انتخابات خپلواک کمیسیون هماغه وخت وویل چې د شپاړس تنه حذف شوو کاندیدانو په اسنادو کې ستونزې موجودې وې او له همدې امله یې له ابتدایي لست څخه لرې کړل. په همدې حال کې له لومړني لست څخه لرې شوي یو شمېر کاندیدان بیا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دلایل د قناعت وړ نه بولي. دو تنو معترضو کاندیدانو داود سلطان زوی او بسم الله شیر په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
څنګه کېدای شي چې د وطن د لویترین دفتر لپاره زلال سمزان نمانده کوم او په فورمه کې تقلب وکم؟ هر څوک چې د تابعیته د فورمه ډکه کړی ده هغه تقلب کړی دی. زه یقین لرم چې د ما اسناد او اوراق ټول منظم دي، ټول صحیح دي. هیڅ څوک ثابتولی نشي چې زه د تابعیته یم.
یو میخوان کې کېدګ را هیڅ کو نن
دوی غوړي چې بل حفظ کړي او له دې لارې د خپل قدرت او راتلونکي بقا وساتي، او د دې لپاره چې دوی په راتلونکي کې څوک محاکمه نکړي زمانو می حذف کړی دی.
په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو کمیسیون دوی ته د معترضو کاندیدانو اسناد سپارلی او دوی په اړه څېړنې پیل کړي. که د دې کمیسیون په څېړنه کې دا ثابت شي چې د معترضو کاندیدانو اسناد ستونزې نه لري، دغه کاندیدان کولی شي نهایي لست ته لار پیدا کړي. خو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون منشي او ویان نادر محسنی وایي د هغو لاسو کسانو اسناد د څېړنې لپاره نه دي ورسېدلي چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو په لومړني لست کې شامل شوي دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي خبرونه، راپورونه، مرکه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر انټرنیټ پانه وګورئ. د ازادي راډیو د انټرنیټ پانه پته ده ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org. قدرمنو د دې خبرونه په دوام کې نور راپورونه او موضوعات هم لرو. خدا وخت د سهار 5 بجې او 15 دقیقې دي. په موخه د مهمو خبرونو لندیسته تما د چولس مشر حامد کرزی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د برتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره یو ځای په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې د پروسې په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې او نور مهم مسایلو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو سرپلټونکو جان سوپکو وایي له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د امریکا ملکی ماموریت او د پروژو څارنه ستونزمن شي. د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې تیر ماخام د تیلو په یو شمیر ټانکرونو کې د اور لګیدو له کبله د سیمو خلکو ته پراخ مالی زیانونه اوښتي دي. د پروان د جنایي جرمونو سره د مبارزې د ادارې مشر وایي په هغو ټانکرونو کې چې د کابل پروان پر لوی لار روان و لومړی چاودنې وشوې او بیا اور پکې ولګید. تما د چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اندېښنو د لری کولو لپاره خبري اترې نن هم دوام وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو په ویانا کې خبري کوي. د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازي لخدر ابراهيمي نن هم په دمشق کې دی او په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په مقصد د بحث لپاره د پلان شوی نړیوال کانفرنس په اړه خبري اترې کوي. راپورونه وایي چې د امریکا یو بی پیلوټ الوتکه پروند د سومالیا پایتخت موګادیشو ته نږدې د الشباب وسلواله ډلې دوه غړي په نخ کړل. او د نایجر چارواکي وایي 15 دیرش کډوال چې په غیر قانوني توګه الجزائر ته تلل د افریقا په صحرا کې لتن دي مړ شوی دي. د ازادې رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. قدر منو اوریدونکو نور راپورونه ورسته راځي. سم د سی فرشته جلال زئی تغوکشي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
د ټایمز اف انډیا خبرونه په بریتانیا کې د جمهور رئیس حامد کرزی، د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف او د بریتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون د لیدنې په اړه یو مقاله خبره کړې ده. خبرونه دي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د بریتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون او ولسمشر حامد کرزی سره مهمه غونډه ولري. دا د 2012 میلادي کال راهیسې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا د رهبرانو څلورمه غونډه ده. د دې غونډو هدف د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکاریو پراختیا او د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ دی. ټایمز اف انډیا لیکي د پاکستان صدر اعظم په لندن کې د اسلامي هیوادونو اقتصادي فورم کې وینا وکړه او ترڅنګ به د ماليزیا، اردن، انډونیزیا او کوسوو د رهبرانو سره وګوري. بلخوا د اورلاندو بزنس جورنال انټرنیټي یا آنلاین خبرونه د افغانستان په ارتباط په یو مقاله کې د امریکایي عسکرو د لګښت په اړه تبصره کړې ده. خبرونه لیکي په دې هیواد کې د هر امریکایي عسکر د لګښت اوسط د زیاتېدو په حال کې دی. د خبرونه په وینا د راتلونکي کال لپاره د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون د بودیجې په تازه څېړنه کې لیدل کېږي چې په افغانستان کې د هر امریکایي عسکر مصرف به د جګړې په آخري کال کې دوه برابره زیات شي. اورلاندو بزنس جورنال لیکي په تیرو کلونو کې د هر امریکایي عسکر لپاره 1.3 میلیون ډالر ځانګړې کېدل، خو نوې څېړنې څرګندوي چې راتلونکي کال به دغه پیسې 2.3 میلیون ډالر ته زیات شي. د خبرونې په باور د امریکایي عسکرو د هغوی د تجهیزاتو د بیرته ستنولو د لګښت زیاتوالی څرګندوي. د امریکا د حکومت د بودیجې په ارتباط د ستراتیژیکو چارو د څېړنې د مرکز یو غړي تود هاریسن خبرونه ته ویلي په روسیې کلنو کې افغانستان د زیات شمیر عسکرو او پوځي وسایلو لږولو د پاوځ لګښت ډیر کړی دی.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجلې ته غوږی. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو سرپلټونکو وایي له 2014 کال وروسته به امریکایي چارواکي ونشي کړی چې په دې هیواد کې د بیارغونې پروژې په سم ډول وڅاري. جان سوپکو د امریکا چارواکو ته په یو لیک کې ویلي له 2009 کال تر اوسه د افغانستان د بیارغونې پروژو ته د امریکایانو لاسرسي تر ډیره حد کم شوی. په افغانستان کې د بیارغونې د پروژو په اړه لاده مخ نړیوالې ټولنې اندېښنه خوده لیوه. رضوان مراد په دې اړه د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور جزئیات اوروي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو سرپلټونکو جان سوپ کوی پر اتم کې په دې هواد کې د بیارغونې پروژو ته د امریکایانو لاسرسي به ډیر کم وي. نوموړي د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو او د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیايي ادارې مشر ته په یو لیک کې ویلي مونږ ته د بهرنیو چارو وزارت لخوا ویل شوی چې دا پروژې هیله بخونکې دي، په خاص توګه که امنیتي وضعیت پرمختګ ونه کړي. جانسوب کویلی په افغانستان کې د امریکا د راتلونکي پړه سر له اوس نه څه ویل به ګرانه وي، خو د هغه په وینا ښایي د انتقال د پروسې تر بشپړېدو به د امریکا ملکی ماموریت د ټول افغانستان یوازې په سلو کې یو ویش برخې ته لاسرسی ولري. د ښاغلي سوبکو په خبره دا شمیره د 2009 کال د ارقامو په مقایسه په دې برخه کې 30% په سلو کې ټیټوالی څرګندوي. له افغانستان سره د متحده ایالاتو مرستې د امریکا د تاریخ تر ټولو لوی مالی ماموریت ګڼل کیږي. د افغانستان د بیرغونې له پروسې سره د امریکا د مرستو سر مفتش ویلي د نړیوالو ځواکونو له وتلو او د بیرغونې د پروژو د یو شمیر دفترونو له تړل کېدو وروسته به د زیاترو پروژو څارل له خطر ډک او یا هم ناممکنه وي. اخوا بیا امریکایي سراتور مک کاسکل واشنگتن پوسټ ته ویلي دا به ډېره ټکان ورکوونکې وي چې له افغانستان سره د متحده ایالاتو مالی مرستې ښه پایله ونه لري.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو سر پلټونکی جان سوپ کوي له 2014 کال وروسته به امریکایي چارواکي ونشي کړی چې په سم ډول په افغانستان کې د مرستو پر پروژو څارنه وکړي. په همدې حال کې په یو بل راپور کې داسې لرو چې د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي د افغانستان د ملي دفاع وزارت د روغتیايي خدماتو برخه د فساد له کبله له سقوط سره مخامخ ده. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون یو میاشتنۍ څیړنه ښیي چې د سردار محمد داود خان د روغتون د صحیه چارو مشر په فساد کې ښکېل دی، خو د دفاع وزارت مرستیال وایند له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مشرانو جرګې د اوریدو د کمیسیون څخه وغوښتل چې په دې برخه کې دوی ته کره اسناد او شواهد وړاندې کړي. مرزیا احمدزی او په دې اړه تفصیل.
د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مشر زلمی زابولي د دوشنبه په ورځ د دفاع وزارت د روغتیايي چارو پر رئیس ډاکټر موسا وردک باندې د اداري فساد تور ولګاوه او عدلي او قضایي ارګانونو ته د هغه د معرفي کېدو غوښتنه وکړه. ښاغلی زابولي خبریالانو ته وویل د کمیسیون له تېرې میاشتې رئیس څېړنې کړې چې ښایي د اداري فساد له امله د سردار محمد داود خان په روغتون کې ناروغانو ته سم روغتیايي خدمات نه رسیږي.
نور متخصصین دي چې داسې ساده کاروبار چې لکړې څه وسی ترکی وظیفه کړې ده یا داسې انجوګانی کار کوي چې د مستوی لاسونو پرې جوړي هغه د 400 خبيخي وستل د بعضي دوست دولتونو دي چې زموږ ته د سیا د ډاکټرانو لپاره د تخصص لپاره بورسونه راليږي هغه مکتوبونه مکمل دي پټي یو نه پدې پروسپنه دي استولي دا د ډاکټرانو بل شکایت دي بل شکایت دي چې خپل سو استفاده کوي ډیر بد برخورد لري هغه وظیفه چې په د پر ارتباط نه لري تشبث وظیفي کوي.
خغلی زابلی وویل دوی ته د ځینو شکایتونو لر رسیدو وروسته د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون او د ملي دفاع وزارت ګډ پلاوي ته دنده وسپارل شوه تر څو په ډاکټر موسا وردک باندې د شوی اېداو پاړه تحقیق وکړي. خو د په وینا له سیرنو وروسته د ملي دفاع وزارت د وردک پاړه تورونه رد کړل. په خو هم د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکایي سرمفتش دفتر سیګار د سردار محمد داود خان په پوځي روغتون کې د اداري فساد اېداوې کړې وې. د اداري ویلي وو چې په دې روغتون کې 270 میلیونه ډالر اختلاس شوی دی. و مخوختل چې د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون د نوې اداو پاړه د ډاکټر مصابردک نظر هم واخلو خو نه توانیدلو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند مرسیال دولت وزیري له ازادي رادیو سره په خبرو کې د کمیسیون له مسولینو څخه وغوښتل چې د خپلو اداو پاړه اسناد وړاندې کړي
چې د وزارت دفاع پر رئیسانو باندې یا جنرالانو باندې یا قومندانانو باندې که هر څوک وي چې په فساد کې لاس ولري دفاع وزارت هیڅ د هغوی مراد نه کوي، هغوی حتما عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کوي که چېرته اسناد موجود وي. زه خو ځکه دا نه ردوم نه تاییدوم که څوک اسناد لري دفاع وزارت ته دې ورکړي. دفاع وزارت مونږ وعده ورکوو چې بدون د دینه چې د چا مرات وشي مونږ عدلي او قضایي ارګانونو ته ورکو د وظیفې نه برطرف کړو.
په خو تر دې په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې علي اداري ویلي وو چې د ملي دفاع وزارت په قراردادونو کې په میلیونونو اختلاس کیږي خو دفاع وزارت تل د اداوي رد کړي.
خبري مجله اوري.
د ژوند رنگونه د پزړه پورې خبرو اترو کې د یو اتنچی سره له د زړه له خواله مخکې د خبرونې ورستای راپور ووري. د مدني ټولنې د سازمانونو د همغږي مرکز د انتخاباتو ل خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې د انتخاباتو پر بهیر په څارنه کې دوی ته ډیره ونډه ورکړي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابل راپور راکوي.
د مدني ټولنې د سازمانونو د همغږي مرکز په انتخاباتي چارو کې د مدني بنسټونو رول مهم بولي او وایي چې د انتخاباتو پر بهیر د لا ډیر څارنې زمينه باید ورته برابر شي. د دې مرکز مسؤلینو د دوشنبه پورس په کابل کې خبري اعلان وکړ چې باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو له لمړني لیست څخه د یو شمېر احتمالي کاندیدانو د ایستلو پر وخت غوښتي وایي. د دې مرکز مسؤل حیات الله حیات وایي چې دغه ټولنې کولای شي د رڼو او عادلانه انتخاباتو لپاره ښه رول ولوبوي.
څنګه چې لازمه ده په هغه شکل تر اوسه مدني ټولنې ته ونډه ورکول شوې، په هغه وخت کې چې د ټاکنو کمیسیون د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو د نوماندانو نمونه د لیست نه لرې کول په هغه کچه چې مدني ټولنه باید د غوښتې وی هغه کانفرانس ته هغه دلایل مطرح شوي نه ده غوښت. نو د موږ هیله دا ده څنګه چې قوانینو او څنګه چې د ټاکنو کمیسیون د مدني ټولنې سره وعده کړې او قانوني جوابوي په هغه شکل مدني ټولنې ته ونډه باید ورکړي.
د مدني ټولنې د سازمانونو د همغږي مرکز د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې له لومړني لیست څخه د ولسمشري یا ولایتي شوراګانو د احتمالي کاندیدانو د ایستلو دلایل له مدني ټولنې او خلکو سره شریک کړي او د ترجمه حال وړاندې شوی دلایل د منلو وړ نه بولي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تل میاشتې پر دیرشمه د ولسمشري د کاندیدانو له شپږویشت کسیز لومړني لیست څخه د شپږو کسانو نومونه ځکه وایستل چې د کمیسیون د چارواکو په خبره اسناد نیمګړي و. د شپږو ایستل شوو کسانو له انتقادو نوې ترازون ورسره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل چې د دوه احتمالي کاندیدانو څخه دوه تنه دوه تابعیت درلودل او د ځینو نور په وړاندې سو اسناد کې هم ستونزې موجود وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي رادیو ته ویل چې د انتخاباتي چارو د بهیر په دغه برخه کې هم د څار حق د ځینو ادارو حقوق استاز تور کول سوي و چې ل دې کمیسیون سره یې نمونه لیکلی و.
نهادهای کمرو مصبت اگر خودشان مراجعه کنه هر وخت
هغه بنسټونه چې زموږ سره یې نمونه لیکلی دي هر وخت چې وغواړي راتلای هیڅ خند نسته. موږ دا سنتیا ورته برابر کړی ده خو کمیسیون پر هیڅ بنسټ فشار نسی راوړی چې په زوره له دغه بهیر څخه څار وکړي. که خپل غواړي چې راسي کمیسیون یې په اورین تندی مني خو که رانسي نو دغه بهیر درولای هم نسی.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې اوس مهال تر اتیا و ډیرو کورنیو او بهرنیو ادارو د انتخاباتو پر بهیر د څار لپاره په دې کمیسیون کې نمونه لیکلی دي او شاوخوا زر تنه استازي ور پیژندلی دي. د انتخاباتو شکایتونو د اورېدلو کمیسیون ویلي له لومړني لیست څخه د ایستل سوو احتمالي کاندیدانو اسناد دوی څېړي او که چیرې د کوم کس اسناد سم وي نو په وروستي لیست کې به شامل شي.
اردوونکو د حکمت الله په نوم یو داسې اتنچی سره ناسته ما چې یو خېسته سیرم لري او وګده وښتانم لري. حکمت الله ول خدای راته وی چې کم ځای
زه خو دې پکتیام دي زازیم.
ښا زازای زو په زازیوال د سره وغه یم نو دغه اتان دی په زازای کې زدا کړي کبل چې تا
اتان په زازای کې زدا کړي
زازای کې څنګه د نور واړو غونتل کوس چې اتان کې انداسي منډي وي سره چپا ورستا تو وی ګداس دی کول
نو یو وخت چې وده بو د خلکو بتان کول او کوز بو تو ویلونم ا متل بده ورېدل
دار
خبر ده چې سړای ویخته ولري خزونی ولري چې کله تن ته ودرې نو خالکات منې ماشاله دخته تن یل چې زکه چې زونی دی اخوی او تویلوړه وینم ویختو سره اتن نورم ډیر خفن کی.
خو او کله کله د اتنی ورکی چاوي کنه
نو سړی خو چورکیونه چې خاتن نشونو
نو کله کله دی ورمیګ نخږي
نه مخکې خو ګداوس نخږي اول کې هم چې اتن زده کولو بس لګ غونته به درد وکړو یو شپه به درد کولو به مکور ته شروع غلم به لګ لګ غیر کړو نو اوس کسی کې نه اوس بالکل دا سیدا چې اتان کی چې مرمی ګوسارس ما جوهر اوس پیس پارک مکه مو
یو خو کابل یا کابل کی گردونه اډی دی دغه یو خو سره ډیر پازو به مجبور یار اوریز یو مینځه
والا پازو به مداس یو ریز ارتی چې زو ریز کی دوا پیری وخت مینځم ځکه چې مو ته د ډین مرګلی چې څنګه ورکه مسرات د ټوت مننه لکه یو خو زو ته چې دا می پیری خولي مجبور يم چې نور مسرات نه وکم
بیا کله کله خو جړیږي نه
نه نه نه مو یو خو نه جړیږي ځکه چې زه د خپل زونه دی یو خو ډیر قادر کړی ډیر ډیر زیات نه ګرون دی.
خو بیا چې کله دی اتان خلاص بیا خدا خلق لگه احساساتی وی کنه چه دته ای اتان نوریستا شو بسای دیر که وی چه ای
والا خود اکثر ازه چه وادو تا کل کل لات شم بیانو چه که ده دی زازه خلق وی یا مثلا دی پکتیا خلق وی خو مقصد چه پختنی یا غا تایی چه یار استاز نامی خود پده غا تن اتان خود اخت ای بیانو دیر ماشالله دیر زیاد خوشحالی نوانه
اچھا خبر زون تلق ٹوخ شے
جو زون تو ٹوے کم غان چا تان زو کم لگا چ بل چ مون بل گروپ یا مثلا نور خالق چ جگہ جک شی غریبانو چا تان کڑی کلا زاتانو کم غریبان غلی نو زوی
بس ڈیرہ مانا نام داس